د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود پنځمه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. زمونږ خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو پرون له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته یو ځل بیا سره ولیدل. نن په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگټن به د ایران اټومي تړون ته ستون شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل. د افغانستان د دولت مرکچی ټیم پر خپل ټویټر په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی. په بیان سربیره د دې لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجرو خبرې هم خپرې شوې.
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي.
اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي پیغام کې د دوشنبه د ماښام ناسته ناستی یادونه کړې او ویلي دي ناسته په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو دنده واخیسته چې دې غونډو ته دوام ورکړي. وروستی ور دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناستو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز په یو ټویټ کې ویلي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. میرمن لاینز پر ښکېلو خوا وغه کړی چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره عاجل اقدامات دي یوه ورځ هم نسپموي. نن په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در یک برنامه که در هر ریاست جمهوری قرار است
تمه داده ولسمشر او د هیواد مشرانو په حضور کې یو پروګرام جوړ شي. په دغه پروګرام کې به د کووید-19 واکسین د ټاکلو کټګوري له مخې د شرایط وړ کسانو ته ولګول شي.
واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
افغانستان د هغه 15 لک دوزه واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تمه ده چې دا واکسین 2.5 لک روغتیا پالانو، پوځیانو او خبریالانو ته په ترتیب ولګول شي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر پرونه په کووید-19 د اخته کسانو ټول شمیر 15,500 ته رسېده، او د دې وبا له لاسه د مړو شمیر هم 2,402 یاد شوی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای شورا رئیس چارلز مایکوی د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی دی. ښاغلی مایکل دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي دي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. هغه ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اروپایي کمیسیون هم ویلي دي چې د ایتالیا پر سفیر برید د کانګو د ډېرې خرابې وضعیت څرګندونه کوي. د ایتالیا حکومت وایي په کانګو کې د دې هیواد سفیر لوکا اتانوسیو له یو پولیس ساتونکي او د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام له یو موټر چلونکي سره هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. د ایتالیا وژل شوی سفیر 43 کلن و. د ایران دولتي ټلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي. ایران دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې ایرانی چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. اخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې په شا نه شي.
حد غنی سازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده. که لازم وي د اټومي او نورو چارو د مختوړلو لپاره به د غنی سازۍ کچه 80% ته ورسوو.
خامنهای دا ګواښونکی پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا او له ایران سره د اټومي تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په 40% بډاینې اندېښنه ښودلې. او د نړۍ تر ټولو زاړه محصل د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړل. جوسپینی پترنو 96 کلن دی او د تاریخ او فلسفې پوهنځی ولوست. پترنو په دوهمه نړیواله جګړه کې سرتیری و او له جګړې وروسته یې د ایټالیا د اوسپنې پټلۍ په شرکت کې کار کاوه. پترنو د هغو هیلو په اړه خبرې کوي چې له 90 کلنۍ راوروسته یې په فکر کې و.
در اطلون که لپار از ما پروگرام هم داده چه دیر وقت لیکلو تا ورکرم غوارم طول هاگه متنوم نا چه نمی دلوستلی در اطلون که لپار اول ولم داز ما هدف ده.
جسیپی پترنو چه زوان المسلیان لری ده کمزور اقتصاد لکبله پا زوانه که درس نو ویل اگه ده فراغت پر سند سربیره ده ایتالیا لپالرمو پهانتون چه افتخاری لقب هم ترلاسه کرد. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. وباوري چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر مسکو ته ځي څو د افغانستان د سولې په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. پوره یو کال مخکې په دې ورځ د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه په افغانستان کې ثبت شوه. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو. په یو بل راپور کې د سونګ او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه واورئ.
که گاز کیلو به 40 روپۍ یا 50 روپۍ و خوست په خواشنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی همدارنګه غوړي همدارنګه وړه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې په کانګو کې د ایټالیا د سفیر تر وژل کېدو وروسته د دې هیواد وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سولې د پروسې او سیمه ایز اجماع په څیر د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره روسیې ته ځي. دا خبره د ښاغلي اتمر سلاکار باری سلام ازادي راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ښاغلی اتمر به له خپل سیال سیرګي لاوروف سره په دو اړخیزو مسایلو او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان او روسیې د اړیکو ځینې څارونکي روسیې ته د اتمر سفر د سولې لپاره بې ګټې بولي. په دې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر موسکو ته ځي. هغه ښار چې څو اونۍ د مخه د طالب پلاوي کوربه و او چارواکو یې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه بحث پارونکي څرګندونې کړي. د راپورونو په اساس د افغان سولې پروسه او له ترهګرۍ او مخدره موادو سره ګډه مبارزه به په موسکو کې د اتمر د بحثونو اصلي موضوعګانې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ستر سلاکار باری سلام موسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزیر امور خارجه در رأس یک هیئت
د بهرنیو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ په 23 تاریخ یعنی چهارشنبه موسکو ته ځي. له روسي چارواکو له هغې ډلې بهرنیو چارو وزیر سره ګوري. د دواړو خواوو د علاقې وړ مسلو له هغې ډلې د سولې پروسه سیمه ییز اجماع له ترهګرۍ مخدره موادو او سیمه کې له پرمختللو جنایتونو سره په ګډه مبارزه او سیمیز اتصال باندې به بحث وکړي
و مذاکره خواهند داشت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به څلور ورځې په موسکو کې وي. له هغه وروسته چې طالبانو له امریکا سره د 2019 کال په فبروري کې تړون لاسلیک کړي. روسي چارواکو په ښکاره د دې ډلې له پلاویو سره کتلي او وخت په وخت د افغان سولې او راتلونکي په اړه څرګندونې کړي دي. تر ټولو وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وې چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې وه او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه چاره بللې. د کابلوف د تېرې اونۍ دغو څرګندونو په هماغه لومړیو دوو ورځو کې د افغان حکومت توند غبرګون وپارو او هغه یې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې وبللې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا بیا په موسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیا تل له سوله ییزې لارې د افغانستان د کړکیچ د هواري غوښتونکې ده. هغې خبریالانو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر د سفر او د بحثونو په اجنډاو معلومات ورکړل.
تمه ده د ناستو پر مهال د اقتصاد او سوداګري په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په بیلابیلو مسلو او هم له سوله ییزې لارې د افغانستان د وضع د هواري او د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې پر مبارزه بحث وشي. روسیه په افغانستان کې د ملي پخلاینې پر وده او په دغه هیواد کې د اوږده جنگ پر ختمولو ټینګار کوي.
زخاروفا زیاته کړه چې د افغانستان د سولې د خبرو ښکېلې خواوې په تخنیکي مسلو ایسار دي او لای د اوربند په څیر په مهمو مسلو خبرې نه دي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا رسمي دریز او په وړاندې د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وخت نا وخت رسمي او غیر رسمي ناستې او څرګندونې هغه څه دي چې د روسیې افغانستان د اړیکو څارونکي له روسیې ناهیلي کړي دي. له دې ډلې شنونکو یو هم فاروق فردا دی چې اوږده موده یې په روسیه کې تیره کړې او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ څاري. خغلی فردا دوشنبه له انګلستانه په دې تړاو ازادي راډیو ته غږیده.
د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یو اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان حالات ته بدلون ورنه کړي. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله د روسیې ته مشورې سره کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت روسیې ته د افغانستان د سولې د پروسې او ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې په هیواد کې دننه جګړو او ناامنیو زور اخیسته. تازه تر ډیری مدیر او وروسته د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم دوشنبه خبر ورکړ چې ماښام مهال د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د خبرو شوي بیانو له مخې په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه د مذاکراتو په دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شوي ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو او په نورو هیوادونو کې په دې وایرس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړنی ولایت و چې د کورونا لومړۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. په دې راپور کې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو ته کتنه شوې.
د 1390 کال د کپ 15مه د افغانستان په لویدیز هرات کې د کورونا وایرس لومړی پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې وحید لومړی کس و چې د ایران قمخار ته له تلو وروسته په کووید-19 ناروغۍ اخته شو. هغه د هرات په حوزوي روغتون کې له 2 میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا وایرس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته په دې ولایت کې د کار روزګار له خرابېدو سربېره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا وایرس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخې مسؤول عبدالمتین لبیزی ترکه وایي حتی ډاکټرانو درملنه نه شوای کولای او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کورونا وایروس لومړی پیښه ثبت شوه د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوی او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطا ول. تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره کار وکړي، موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه.
امکانات ناچیزی که داشتیم مریضا خو تجدید بستر کردیم و تداوی می‌کنیم.
د هرات د حوزوی روغتون د انتاني برخې پخوانی مسؤول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا ویروس لومړی پیښه تثبیت کړه، خو خپله له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو ومړ. ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا ویروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم و. د هرات د حوزوی روغتون انتاني برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا ویروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی، د دې ناورین سره مبارزه به سخته وه.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود، افتخار شد.
خاقلی بسیم یو نه تکرار کیدون که چیره و او دی شاگرده ویاری لرم. هم دا اوس چی ده نوم اخلم خبری نشم کولی. هغه داس کسو چه ده خلکو لپاره زان قربان کرد. ده افغانستان پتا بابت که اتل انسانو.
انسان قهرمانی بود. در عرصه تبابت افغانستان.
پا ایران که ده کورونا ویروس ده خبریدون چتکوالی سره ده افغان کدوالو پا منسکوی را منسته شوا او هیواد تر آسان شوا. ده هرات ده کدوالو بیرتر استنیدون کچارو ریاست شمیری خیلی چی پا ایران که ده کورونا ویروس ده لمره پیخ لسبت روسته دو میاشتو که یوازی ده اسلام قلا پولی دلاری سده پاس یو لک افغان کدوال هیوارات تر آسان شوی بود. د دې سره د افغانستان یو شمیر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه. د افغانستان د روغتیایي مسؤولانو شمېرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 55,000 افغانان په کورونا ویروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,300 مړه شوي دي. خو ډېری افغانان چې په کورونا ویروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا ویروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي. د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله یې کورونا په کور تېره کړه.
کورونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب و. ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم، نو کور ته لاړو، هلته مو د ځان درملنه وکړه. په کور کې مې اکسیجن کاراوه، ډېر بد حالت مې درلوده. شکر دی چې بهتر
خوب است. خو ورو ورو افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډېر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکترانو تجربې ډېرې شوې. اوس افغان حکومت د کورونا ویروس واکسین ته د زمینې برابرولو په حال کې دی. په دې وروستیو کې د هند لخوا د جوړ شوي واکسین لومړۍ محموله افغانستان ته رسېدلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا مسؤولان وایي 250,000 کسان به د کورونا ویروس واکسین ترلاسه کړي، خو لومړیتوب به روغتیایي کارکوونکو، امنیتي ځواکونو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهر:
مونږ له هندوستان څخه 15,000 دوز واکسین د مرستې په شکل ترلاسه کړ. دا به 250,000 کسانو باندې تطبیق شي او خپل قانوني مجوز یې د روغتیا نړیوال سازمان څخه ترلاسه کړی.
اوس مال ډېری افغانان کورونا ویروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنې چې ماسک اچول او د خلکو منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي. د افغانستان روغتیایي مسؤولان بیا د تل په څیر د کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د یو کال د پوره کېدو په اړه راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
عرب نیوز انګریزي ژبې ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې په افغانستان کې د موقت حکومت له طرحې سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. عرب نیوز لیکي اشرف غنی دا څرګندونې د شنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د هغو غړو کورنیو ته کړي چې په دې وروستیو کې د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې تر څو چې دی ژوندی وي موقت حکومت به څوک په افغانستان کې ونه ویني. غنی ویلي هغه وله نه ده چې باد ته به کږه شي. د عرب نیوز په لیکنه غنی ویلي موقت حکومت هغه سناریو ده چې افغانستان مخکې تجربه کړې. د هغه په وینا دا هغه د وینو بهېدو او د ګډوډۍ یو حالت دی چې هیواد په 1990 لسیزه کې چې د موسکو له ملاتړه د برخمن رژیم ځای موقت حکومت ونیو تجربه کړ. تر دې مخکې غنی ویلي و چې په 2015 کال به د ولسمشرۍ د دورې په بشپړولو سره واک خپل ځایناستي ته وسپاري. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغو ښځو په یاد جوړو شوو کتابتونونو ته پام اړولی چې په بم چاودنو کې وژل شوي او نږدې عزیزانو یې یوه په کابل او بله په دایکندي کې جوړې کړې دي. حسین رضایی دې ورځپاڼې ته ویلي کله چې ملګری نجیبه حسینی چې ټاکل شوی وه رسمي نامزاده شي په کابل کې د طالبانو په بم چاودنه کې ووژل شوه نه پوهېده چې څه ډول یې ویر وکړي. دریدش کلن رضایی ویلی که هم ما خپل مینه له لاسه ورکړه خو نمی شوی کولی چې په ښکاره یې ویر وکړم، ځکه زموږ دواړو کوژده نه وه شوې او له دې پرته چې له غم سره یې ژوند وکړم راته بله لاره نه وه پاتې. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه پیښه د 2012 کال په جولای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د طالبانو یو بم پر هغه موټر چې 28 کلنه حسینی پکې سپره وه وچاودېد. په دې پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو.
نیویارک ټایمز وړاندې تر دې پیښې 14 میاشتې وروسته په کابل کې د بلې خونړۍ چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 40 زده کوونکي پکې ووژل شول. په وژل شوو کې یوه هم 19 کلنه راهله مونجي وه. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغو ښځو له یو بل سره نه پیژندل، خو ژوند ته یې هغه تاوتریخوالي د پای ټکه کیښود چې په افغانستان کې د نورو په زرګونو کسانو ژوند اخیستی. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د آغلي حسیني او آغلي مونجي وژلو د هغو نږدې عزیزانو ته دا الهام ورکړی چې د هیلو د پوره کولو لپاره یې کتابتونونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دوه کتابتونونه چې یو یې په پلازمېنه کابل او بل په دایکندي ولایت کې جوړ شوي د هغو پرمختګونو سمبولونه دي چې په افغانستان کې د جنسیتي برابري او زده کړې ته د لاسرسي په برخو کې شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان په شمال کې د مهمو سوداګریزو بندرونو له خلاصېدو درې ورځې وروسته هم په پلازمینه کابل کې د خوراک او سونګ موادو بیې نه دي راښکته شوي. څه وخت مخکې یو شمېر معترضانو او د انسان تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤوف د نه خلاصېدو په غبرګون کې درېو مهمو بندرونو ته غځېدلې لارې وتړلې او په عین حال کې یو شمېر لویو مسافر وړونکو او بار وړونکو شرکتونو په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د ادعاو له کبله کارمندیز وکړ. خو کابل کاریان اوس وایي د خوړو او سونګ موادو پلورونکي چمتو نه دي چې د خوراکي موادو او سونګ توکو بیې راټیټې کړي او په پخوانیو بیو یې وپلوري.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمېر لویو ولایتونو کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل میشتي وایي بیکاری، بېوزلي او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو، خو اوس په خواشنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی، همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی. دلته ټول په فقر کې ژوند کوي.
زهیرا به هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډېری خلک د فقر تحت لاندې ژوند کوي، نو دوی د افغانستان نه لري چې مالي مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان د تجارت څخه د خلکو څخه بېله داده چې ګران فروشي څخه لاس واخلي، نه قیمت فروشي پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تېرو دوه ورځو راهیسې یقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بل خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
در جریان چند روز
تکل شوه پلاوه بازار تزی چو ده احتکار مخونی سی لچو رز رایی سی بچو ولایتونو کیز مو گروپونه کار کوی او هغه اتیوالو تا چه تو کی پلواره بای پلوری خبرداره ورکرل شوه او ده زینو بیا حتی تدن شوی دی.
هشدار دیدن
د خوراکي او سندو کول وای پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې لدی وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو پښتون کې د یو شمېر ورته موارد لامل د تو کوبای ډیر لوړې شوې چې ژر بیا نه دی راخته شوې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر له وژل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د دې هیواد وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. د جګپړی ایټالوي ډیپلومات او ساتونکی د خوړو د نړیوال سازمان له یو موټر چلوونکي سره پرون د کانګو په ختیځ کې په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له 1990 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې یو ډیپلومات د دندې پر مهال وژل کېږي. جزیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د اروپایي شورا رئیس وایي په کانګو ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایټالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی. چارلس مایکل دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي په کانګو کې له سولې او امنیت باید ډاډمن شي. د هغه په خبره اروپایي ټولنه به په دې افریقایي هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اروپایي کمیسیون هم ویلي د ایټالیا پر سفیر باندې برید د کانګو د ډېرې خرابې وضعې څرګندونه کوي. د دغه کمیسیون ویاندی نبیلا مسترالی په دې اړه وویل
د ملګرو ملتونو پر کاروان برید او د ایتالیا د سفیر د وژنې راپور مو ولید. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. موږ دا وضعیت په کانګو کې د اروپا له پلاوي سره تعقیبوو. د بهرنی سیاست مشر د بهرنیو اړیکو شورا ته راپور ورکړی او له ایتالیا، ملګرو ملتونو سازمان او په کانګو کې د تاوتریخوالی قربانیانو سره یې خپله کلکه همدردي ښودلې.
د ایتالیا حکومت وایي په کانګو کې د دوی سفیر لوکا اتانیسیو لیوپولیس ساتونکی او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان د یو موټر چلوونکي سره په ګډه هغه وخت ووژل شو چې وسلوالو بریدګرو غوښتل دا کسان د کانګو په ختیځ کې وتښتوي. د ایتالیا وژل شوی سفیر درې څلوېښت کلن و. په کومه سیمه کې چې دا برید شوی له پلازمینې ګوما سره 15 کیلومتره واټن لري. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دغه سازمان پلاوی او د ایتالیا سفیر یو ښوونځي ته د خوړو د رسولو په حال کې و چې دا برید پرې وشو. رویټرز خبري اجانس د کانګو د چارواکو په حواله لیکلي چې بریدګرو لومړی ډزې وکړې او وروسته یې د ایټالیا د سفیر موټر ودراوه. لومړی یې چلوونکی یې وژلی او هڅه یې کړې چې سفیر او ساتونکي له ځانه سره یوسي. کله چې بریدګر له مقاومت سره مخ شوي په سفیر او ساتونکي ډزې کړي او هغوی وژلي دي. په منځنۍ افریقا کې پروت کانګو ډیموکراتیک جمهوریت د افریقا له بېوزلو هیوادونو دی. شپږ کاله پکې له 1996 تر 2002 پورې جګړې څه باندې څلور میلیونه کسان ووژل او 10 میلیونه نورې بې کوره کړل.
د ازادي راډیو خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوو غړو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام په دوحا کې سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور خپروي. د یونما مشر د برالاینز په یو ټویټ کې ویلي د دې مهم راپور هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي ګامونه پورته کړي، سپارښتنې او حقایق وړاندې کړي. نن په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین بهیر پیلېږي. افغانستان د هغه 15,000 واکسینونو تطبیق پیلوي چې شاوخوا 2 اونۍ مخکې هند مرسته ورسره وکړه. د اروپایي شورا رئیس چارلز مایکوی د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایتالیا د سفیر وژنې سخت ټکان ورکړی. ښاغلی مایکل ویلي چې په کانګو کې سوله او امنیت باید یقیني شي. د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی ده چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنګټن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي. او د نړۍ تر ټولو زاړه محصل جوزیپی پترنو چې 96 کاله عمر لري د ایټالیا له پالرمو پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړل. پترنو د تاریخ او فلسفه په هنځای ولوست.
دا ژوند رنگونه.
نوم می سید الله ده، اوس مهال د دولسم ټولګي متعلم یم. امتحانونه رانږدې دي او خپله د کانکور امدګي امدګي مې نیولې چې آینده کې پوهنتون ته لاره پیدا کړم.
څه ډول تیاری دی ورته نیولی؟ یعنی د اوس څه ډول درس وایې؟
موږ خپله خپله تکراری درس دی، یعنی د لسم یولسم دولسم مثلا د ریاضي کیمیا فزیک ځانن ته خپله استادان موږ ته تدریس کوي.
څومره وخت وشو چې تیاری دې نیولی ورته؟
ډیر وخت کېږي. لکه اول موږ اساسات وایو، یعنی د یولسم سن په آخره کې، بیا یعنی وروسته چې موږ دولسم سن ته ځو بیا دولسم په اولیو کې موږ خپل آمدگی شروع کوو تر څو چې د کانکور امتحان رسیږي. او په دې کې ویژا کانکور هم شته چې څوک تیز درس وایي او هم تطبیقات هم شته. چې اوس مهال موږ آمدگی خلاصه کړې خپل تطبیقات کوي.
فکر کوي که یو څوک د کانکور تیاری کورس ته لاړ نشي بیا هم کانکور کې کامیابیدلی شي که نه؟
کامیابیدلی شي، خو تاسو فکر وکړئ د افغانستان نصاب چې دی ستړی کیدونکی نصاب ستړی دی، یعنی باید آمدگی ولري. لکه د نور نسبت نور دولتونو په شان دی، لکه هغه دولتونه چې دي 10 کاله درس وایي، هغه نه وروسته 2 کاله کالج وایي، بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي. افغانستان پول 12 کاله درس وایي او بیا وروسته کانکور ته امتحان ورکوي، هغه نه وروسته بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي. یعنی لږ ستړی کیدونکی دی، هغه خاطره باید آمدگی ولري چې انسان وکولی شي کامیاب شي.
ستا خپله کومې رشتې خوښیږي چې غواړي ور کامیاب شي؟
زما خو خپل علاقه او شوق چې دی د طب سره دی، او زما کوشش کو دی چې زه جګې نمرې واخلم او کوشش مې تر اوسه پوره کړی دی. خو معلومی کې به چې هر انسان خپل لیاقت ته وړتیا پورې نمرې اخلي چې څنګه کېږي وروسته هغه به وروسته نتیجه کې معلوم شي.
ډېره مننه.
مننه تاسو نه هم زیاته مننه.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله مطالب هم دومره د ازادي رادیو یو بل خبری مجله پیل شو چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي. سرور صاحب سلام شي.
تکال صاحب تشکر.